دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام کړئ د دې سات خبرونه ته چین د افغانستان په جنگ کې د شکیل وړخون ترمنز د مذاکراتو د قربتوب وړاندې کړی دی د افغانستان او د چین چارواکو ویل دي چې د چین د بارنو چارو وزیر وینګ ای د خپل افغان سیال محمد انیف اتمر او د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محیب سره د سولې د مذاکراتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین د افغانستان د سولې له بهیر څخه پوره ملاتړ کوي امنیت شورا ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای تیره ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حمد الله محیب سره ټلیفوني خبرو کې ویلي چې چین یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي د افغانستان د ملي امنیت شورا د چین د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویلي چې چین د افغانستان د سولې ملاتړ کوي هغه زیاته کړې چې چین یو خپلواک مقتدر او یو موټی افغانستان غواړي او په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو ته یو ځانګړی مناسب حل لاره سیاسي جوړجاړی ګڼي دواړو لورو توریزم یو ګډ ګواښ بللی او په وړاندې د دواړو هیوادونو پر ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی د امنیت شورا د معلوماتو په اساس وانګ ای په افغانستان کې د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د چین د هڅو د تیزولو ژمنه کړې
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي که د طالبانو ډله د زور د لارې د واک د ترلاسه کولو په لټه کې وي د انزوا سیمه ییزو او نړیوالو مخالفتونو او بندیزونو سره به مخامخ شي شاغلی خلیلزاد پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو خونی د بارنو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې امریکایي وکیلانو ته وویل چې طالبان کولی سي د سولې لار چې د مذاکرې لارې کیږي غوره کړي او د تاوتریخوالي لار پریږدي او د یو متره سیاسي غورځنګ په اساس رامنځته شي او د یو داسې راتلونکي برخه شي چې د نړیوالې ټولنې له درناوي نه برخوردار وي پر طالبانو باندې د بندیزونو موضوع په دې ورستیو کې افغان مقاماتو له لوري هم ذکر شوی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیرونی د جرمني شپږم مجلې ته وویل چې اروپایي هوادونه باید پر طالبانو باندې بندیزونه ولګوي که هغوی د هیلو خلاف کومې پریکړې وکړي شاغلی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ملګرو ملتونو پر فعال رول باندې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې طالبان باید د ترکیې په غونډه کې ګډون کول ومني هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو سره کار کوي چې د سازمان رول د افغانستان د سولې په بهیر کې غښتلی سي امریکا د استنبول د ګډ کانفرنس د جوړولو په خاطر د ملګرو ملتونو ترکیې او د قطر له هڅو هرکلی وکړ خو دغه غونډه له هغه وروسته وځنډول شوه چې د طالبانو ډلې وویل تر هغه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي د امریکا د متحده ایالاتو مرکزی کمانډانۍ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر په منظمه او مسؤلانه توګه روان دی او تر اوسه شاوخوا په سولې کې دیارلس څخه تر شلو پورې بشپړ شوی دی دغه کمانډانۍ څه د پاسه 15,000 توکي تجهیزات د منځوړلو لپاره دفاعي لوجستیکي ادارې ته سپارلي دي د امریکا د مرکزی کمانډانۍ کمانډان همدا شان ویلي دي چې د سی ولس پوځي الوتکې د 115 بارونو په اندازه تجهیزات له افغانستان څخه ایستلي دي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د امر پر اساس د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د سپتمبر 23 به بشپړیږي د امریکا د مرکزی قواو کمانډانۍ چې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو عملیات ساري ویلي چې تر اوسه 15 پوځي اډې د افغانستان دفاع وزارت ته سپارلې دي د اسرایلو او فلسطینیانو په جنگ کې پرون د سه‌شنبه په ورځ دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله وشته ده د غراس په بیت المقدس او غربي تړنګ کې د فلسطین د خلکو کارجنې مظاهرې هم سیوي دي په داسې حال کې چې د اوربند ژغونه زیات سیوي دي خو د اسرایلو سر اعظم بنیامین نتنیاهو هوټ کړی چې تر هغه به په غزې بریدونه جاري ساتي تر څو چې اړتیا وي هغه د خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د مخې وکړه د سه‌شنبه د ورځې د غونډه چې یو ساعت څخه هم کم وخت دوام وکړ پرته د کوم بیان جاري کېدو ختمه شوه په قبضه سیوی لویدیځ غاړي او ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو د ځواکونو او فلسطینی مظاهرچیانو ترمنځ په څو ځایونو کې نښتې وسوې چې ډېری کسان زخمیان شول روغتیایي مقامات ویل دي چې لسګونه کسان په ډزو کې زخمیان سوي دي د غزې روغتیایي چارواک ویل دي چې د اسرایلو په هوایي بریدونه کې تر اوسه 212 فلسطینیان چې درش پېته ماشومان دي وژل سوي دي او د 400 څخه زیات کسان په تیرو اتو ورځو کې زخمیان سوي دي د اسرایلو پولیس ویل دي چې په دغه هیواد کې د مړو شمیر 12 تنو ته لاغورستل ورسو چې د حماس ډلې د هیواد په جنوب کې یو فابریکه بنشکړه او دوه تنه د تایلند اتباع چې هلته کار کوي ووژل سول او څو تنه نور زخمیان سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه‌شنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو څلورمه بیړنۍ غونډه وکړه، خو دغه ورستۍ غونډه هم پرته له اجماع رامنځته کېدو ختمه سوه. یو ډیپلوماټ وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا سفیر لنډا تامس گرینفیلد وویل، موږ داسې فکر نه کوو چې اوس مهال یو بیان جاری کېدل به وضعیت آرام کړي. د امریکا متحده ایالاتو په مخکنۍ غونډه کې هم د هغه پریکړلیک مخه نیولې وه چې د تشدد د ختمولو غوښتنه پکې شوې. فرانسا او مصر دا وخت د اوربند موافقه هڅه کوي او د غرض مصر او قطر د ملګرو ملتونو د چینند لاري کوشش کوي چې اوربند رامنځته کړي. د هند په ګجرات ایالت کې ستر موسمي طوفان پرون لږ تر لږه 20 تنه وژلي دي. مقامات وایي شاوخوا 100 تنه نور لا درک شوي دي. دغه طوفان سلګونه زره خلک له برېښنا هم محرومه کړي دي. دغه سخت سمندري طوفان چې په سات کې 130 کیلومتر چټک دی او سخت بادونه ورسره مل دي، د ساحلي غاړو د ودانیو کړکۍ ماتې کړي، د برېښنا په زرګونو ستنې او ونې نړولي او مصیبت ځپلو سیمو ته غځېدلي سړکونه بند کړي دي. مقامات وایي چې دغه طوفان 14500 کورونه زیانمن کړي، 26000 ونې له بیخ نړولي او 2400 کلي له برېښنا محرومه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د کورونا وایرس د وبا له نوې څپې سره هم مخامخ دی. د تنزانیې دفاع وزارت د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د 500 څخه زیات پناه غوښتونکي لاغورسته له درکسي وي چې د ماجرینو یوه کښتۍ چې د لیبیا څخه اروپا ته پلار وه تنزانیې ته نږدې ډوبسي وي. د دفاع وزارت بیان محمد ذکری وویل چې 2 تنه لاغورسته وژغورل سول چې په سمندر کې د تیلو رایستلو یو مرکز ته ځانونه رسولي وو. دغه ټول ژغورل سوي کسان د بنګلاديش دي. د ماجرینو نړیوال سازمان IOM ویاند اژانس فرانس پرس ته ویلي، موږ د 500 له درکسو کسانو د تابعیت په اړه معلومات نه لرو. دا کښتۍ چې د لیبیا د زواره بندر څخه د یک شنبه پر ورځ روان شي وو او 9 تنه پکښې بار کړل شوی وو. سبدستي دغه معلومات سوي چې دا کښتۍ له څه وجه ډوبه سوي او اکثره داسې کښتۍ چې د شمالي افریقا څخه اروپا ته پناه غوښتونکي رسوي تر حد زیاته بار وي، د شپې او حتی په خراب موسم کې روانيږي چې ساحل ساتونکي یې پیدا نه کړي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې 12000 د کښتۍ سفرونه سوي چې تیر کال په پرتله 3 سلنه زیاتوالی پکې راغلی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو یوازنی لاره سیاسي جوړجاړی دی او چین به د سولې لپاره خپل هلې ځلې زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کوي. په دې باره کې حکمت سروش له کابله راپورټ راستولی.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی او پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زور اخیستی، چین وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په سیمه ییزه کچه خپلې هڅې پراخې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه ټینګار کړی.
دواړو هیوادونو تروریزم یو ګډ تهدید وباله سی باید مبارزه هم په ګډه ورسره وکړي. چین د افغان سولې په مرسته کې د هڅو د پراختیا وړاندیز وکړ. ډاکټر محب په دې برخه کې د چین ملاتړ او د سولې لپاره پر طالبانو بندیزونه ګټور وګڼل.
افغان حکومت که څه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی، خو ښاغلی محب له سی بي اس سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا به غوره وه که امریکایي ځواکونه د 2 نورو کلونو لپاره پاته وای او افغان هوایي ځواک ټولې لازمې وړتیاوې ترلاسه کړي وای.
که امریکایانو د تا هوایی در تا جوړولو په دا 40 کلو کې به جوړه که 2 کاله نور هم چندان مهم نه دي. دا یو دویم د بل چا باندې به اتکا نه کوئ، فقط په خپله بازو به اتکا کوئ، په خپل اتحاد و اتفاق به اتکا کوئ، په خپلو خلکو به اتکا کوئ.
افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټلو او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره که یو خوا افغان حکومت د داخلي اجماع لپاره هڅه زیاتې کړي، نو بل خوا فاریاب ته د نوی والی د لیږلو پر سر د مارشال عبدالرشید دوستم پلویانو له څو ورځو اعتراضونه پیل کړي چې د شنونکو په باور د دغه اجماع لپاره ښه خبر نه دی.
خودکامگی های ارک صبر ملت افغانستان بخصوص مارشال دوستم را به لب رسانده، بناهن هر گونه پیامد ناگوار که در آینده نزدیک متوجه حکومت افغانستان خواهد شد، مسئولیتش بر میگرده و هر گریاست جمهوری مخصوصا رئیس به جمهور افغانستان.
زه در افغانستان در نافذه قوانین و پچوکرد که در فاریاب نوی والی گمارل سویم، او زه به د پاریاب د شریف خلکو د پاره خپل ټول توان په کار واچوم چې د امنیت په بهبود، ښه حکومتداري، د معرف په انکشاف او ټولو هغه ستونزو ته رسیدګي وکم چې د پاریاب شریف پولیس ورسره مخ دی.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په فاریاب کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې وخت کې چې افغانان یووالي ته اړتیا لري، باید دغه ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د حالین په لاهي ښار کې د جرمونو د نړیوالی څارندوالی محکمې سره په افغانستان کې د جنایي جرمونو د ګډې پلټنې پر مسالې موافقه ته رسیدلې، خو د ګډو پلټنو لپاره پر کړنلارې موافقه نه ده سوې. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 2003 کال راهیسې د جرمونو په پلټنه کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو جرمونو پلټنه هم شامله ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
بهرنی چارو وزیر محمد علی پتمر، جدی وزیر فضل احمد مانوی او د لوی سلنوالی د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې د مبارزې د سنگ رئیس شمس الله احمدی د سی شمې پورس کابل کې یو خبری کانفرنس کې د هالند په لاها ښار کې د جرمونو د نړیوالې سلنوالی د محکمې د چارواکو سره د خپلو کتنو او مطرح شوو موضوعاتو په باب خبر اعلان ته معلومات ورکړه. وی ویل چې دغه محکمې افغانستان کې په ګډه د ترسره شوو جرمونو د پلټنې په برخه کې د افغان حکومت د مرستې هرکلی کړی دی.
برخورد محکمه
د محکمې چلند ډیر زیات مثبت وو. تر اوسه دغه پروګرام پر جزئیات او موافقه ته نه یو رسیدلی، خو د دې هدف پر سر مو موافقه کړې چې د افغانستان دولت او نړیواله محکمه به سره یو ځای کار وکړي.
خاغلیت مرویل چې جرمونو د نړیوالې سنواری محکمې سره د همکارۍ له امله به د دې وروسته د افغانستان بهر هم هغه کسان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې لاس لري مسؤول پاتې نه شي.
هغه اقدامات چې موږ کوو هدف یې دا نه دی چې خدای مکړه د صلح مخه ونیسو، هدف یې دا دی چې د صلح لپاره زمینه برابره، هدف یې دا دی چې د صلح څخه خلک سوء استفاده ونه کړي. موږ د صلح ژغ پورته کړی دی، اما دا مجاوز نه دی و خلکو ته چې جنایت ته ادامه ورکړي. هر څوک چې جنایت کوي، جرم کوي، هم به په افغانستان کې محکمه کیږي او هم به په خارج کې پټنځای ونه لري او د قانون منګولې به ورورسیږي.
د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر په مشرۍ یو پلاوی چې د جمعې په ورځ په لاهه کې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې د څارنوالانو سره کتلي، نن په ارک کې جمهور رئیس اشرف غني ته د خپل سفر راپور وړاندې کړی. ښاغلی پتمر خبر اعلان ته ویل چې جمهور رئیس غني ورته ویلي چې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې سره همکاري ته دي دوام ورکړي. خو زیاته کړې ده چې افغانستان باید خپل استقلالیت هم وساتي. دا پلاوی تیره اونۍ د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې سره د همکارۍ په سر د خبرو دپاره د هالند د لاهې ښار ته تللی و. د بهرنیو چارو وزیر اتمر ویل چې افغان حکومت ټینګار دا و چې یوازې د 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د شویو جرمونو پلټنه باید ونه شي، بلکې د ښاغلي اکبر په وینا اوس مهال چې کوم جرمونه ترسره کیږي او یا هم په راتلونکي کې به ترسره شي، هم تر پلټنې لاندې راوستل شي. اتمر ویل چې دغې محکمې ته د افغان حکومت وړاندیز دا و چې د پلټنو پیل دې د کابل په دشتي بلچي کې د نجونو په یو ښوونځي باندې د تیرې اونۍ د برید او هم د لوګر او په نورو ولایتونو کې له تازه جنایي جرمونو د پلټنې څخه پیل شي. د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په دې پلټنو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د سرتیرو له خوا د شویو جنایتونو پلټنه هم شامله ده.
موږ دوه سندې امضا کړي دي، یو مو د امریکې سره او یو مو د ناټو سره. په دې دواړو سندو کې بي سي او سوفا چې ورته وایي، تاسو ملاحظه وکړئ په دواړو کې دغه تعهدات شته چې د دوی عسکر که جرم وکړي د افغانستان
دولت به دا حق ولري چې تحقیقات پیل کی دوی به د هغه عسكر تحقیقات او محکمه به خپل هیواد کې کوي او تر اوسه پرې داسې نمونې موږ لرو چې دا څه ویدي مثلا یوه مشهوره نمونه یې هماغه وه چې یو د امریکي عسکر په قندهار کې د شپې ووتې او معصوم خلک یې ووبش هغه یو ښه نمونه ده. یوه بله نمونه چې همدا اوس د کار لاندې ده د استرالیا د عسکرو په اروزګان کې ده.
د عدلي وزیر فضل احمد مانوي خبر اعلان ته وویل چې افغان حکومت دغې محکمې سره یو سل نهه اتیا جنایي دوسیې په هالند کې د خپل سفارت له لارې شریکې کړې، خو هغې وویل چې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې له نورو لارو هم ممکن په افغانستان کې د شویو جنایي جرمونو په اړه دوسیې ترلاسه کړي وي. د بهرنیو چارو له وزیر څخه امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غني د احتمالي سفر په باب چې تېره اونۍ د امریکا د نمایندګانو د مجلس یو استازي خبر ورکړی و پوښتنه وشوه، هغه وویل چې تر اوسه لا دغه سفر دپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوی. همداشان ښاغلی اکبر په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کنفرانس د جوړېدو نیټه ونه خوده، خو ویل چې افغانستان، پاکستان او ترکیه د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره ګډ کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې سش کال د صنعت په برخه کې په افغانستان کې کابو 15 میلیارد افغانۍ پانګونه شوی او ټاکل شوی چې د صنعت په اونۍ کې یو 500 نوري فابریکې هم په دغه هیواد کې پرانستل شي. په عین حال کې د افغانستان د قانونو او صنعت اتاق وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د صنعت سکتور د پام وړ وده کړې ده. نور جزئیات زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر راپورټ کې باوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د صنعت په اونۍ کې د یو 500 فابریکو له جملې 13 ورځ په هرات ولایت کې د 12.5 میلیون ډالرو په ارزښت درې فابریکې پرانستل شوې دي او ټاکل شوې چې په راتلونکو 100 ورځو کې په کابل، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر نورې فابریکې هم پرانستل شي. ښاغلی غوریانی په دغو یو 500 فابریکو باندې د پانګونې د کچې په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې حکومت د صنایعو له سکتور څخه ملاتړ ته ژمن ده او په ټول افغانستان کې په 1200 صنعتي پارکونو کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د غوریانی په وینا ټاکل شوی چې په یو لس نورو صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو ځمکه هم وویشل شي.
ما امسال 4.7 میلیارد افغانی سرمایه
موږ سکل په افغانستان کې 4.1 میلیارد افغانی پانګونه درلوده چې دا یو ډیر لوړ شمیره ده. دا سمره چې موږ د پانګوال مخ نه شونی ولې ځینې خلک بهر ته د پانګې د وټلو خبره کوي، خو یو پانګوال د خپل پیسو واک لري چې څومره په افغانستان کې پانګونه وکړي او څومره په بهر کې. هغوی فرصتونو ته ګوري، خپل ټوله پانګه په یو ځای کې نه پرېږدي ځکه که کوم ستونزه پیدا کیږي زیانمن شي.
نه میمونه که اگر خدای نخواسته مشکل پیدا شه به ورشکستی بره.
د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده وویل چې د صنعت سکتور د کارموندنې په برخه کې مهم رول لري او تر اوسه یوازې د ماشینرۍ د کارولو په برخه کې 300,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي کمینزاده په وینا په تیرو څو باندې اتو کلونو کې د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د جوړولو کچه 85% زیاته شوې ده.
د سال 2012 او 13
په 2012 او 2013 کلونو کې موږ د 2300 څخه تر 3000 فابریکې درلودې. اوس په ټول هیواد کې په پلاني او غیر پلاني سیمو کې 15000 فابریکې لرو.
سای پلاني او غیر پلاني داریم.
د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس زیاته کړه چې لا هم صنعتي پارکونه له یو شمیر ستونزو او ننګونو سره په ځانګړې توګه د برېښنا له کموالي سره مخ دي او د حل لپاره یې له حکومت سره په ګډه کار دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه هیواد په 8 تولیدي محصولاتو کې په ځان بسیا شوی دی او په 1200 نورو محصولاتو کې 50% په ځان بسیا کېدو ته رسیدلی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غزې تړانګي او اسرائیل ترمنز د اوربان ملاتړ کړی، خو د څه پاسه 200 کسانو د وژلو چې په کې لشتل لږ یو شپېته ماشومان دي د اوربان څرک نه تر سترګو کیږي. فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په ټوله سیمه کې د عمومي احتجاج ژغ وکړ. پامکړي په دې هکله رپورت ده.
په غزه کې خلک یو زلبیا د اسرایل له خوا د بمبارد په غږ له خوبه راپورته شول.
ايش الساعه 5:30 الصبح
دا څه حال دی؟ سهار په 5:00 بجو بمبارد چې ټول خلک لا په خوب ویده وو. الوتکو په سړکونو بمباری وکړه. موږ نه پوهېدلو چې کومې خواته ولاړ شو او کومې خواته منډې وکړو. ټول خلکو پر سړک منډې وهلې.
په غزه کې د حماس د ډلې او اسرائیلانو ترمنځ د سختو نښتو اتمه ورځ ده. یو ارحم لبریدونو نه لاس نه اخلي. د اسرائیل پاوز ویلی حماس او نورو فلسطینی ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي وشتلي چې یوازې پرون یې 200 توغندي توغولي. د حماس په نننیو توغندیو کې په اسرائیلو کې 2 تنه تایلندي کارکوونکي وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان دي. او د اسرائیل جنگي الوتکو او ټانکونو سیمه دړې وړې کړې ده. ملګری ملتونه او ځایي چارواکي وایي په غزه کې 1000 ودانۍ نړېدلې یا زیانمنې شوې دي او څه د پاسه 40,000 خلک بې کوره شوې دي.
ایجنسی فار پالستین ریفیوجیز یو نو دم از اونروا
په فلسطین کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ موږ ته خبر راکړ چې نن سهار 40,000 خلک په غزه کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ په 50,000 کې پناه اخیستي ده او خلک یوازې شپږونه تر 8 ساعتونو پورې برق لري.
د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړو د زیاتېدو سره د دوړو اړخونو ترمنځ د اوربند لپاره هم فشارونه زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په آیسلند کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اوربند په اړه د بایدن د ادارې ملاتړ څرګند کړ.
زموږ هدف د اوسنی تشدد د پړاو ژر تر ژره ختمول دي او وروسته بیا دواړه اړخونه کولای شي چې د تلپاتې ثبات لپاره کار وکړي.
او د امریکا جمهوری غوښتونکو سناتور مچ مکانل په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دموکراتانو او نورو لخوا د فوري اوربند غوښتنه راده کړې ده.
ځکه چې حماس د جنگي قوانینو څخه قصدن سرغړونه کړې او خپل تاسیسات په غزه کې ملکی ودانیو ته انتقال کړي او متاسفانه په غزه کې د اسرائیل په بمبارد کې ملکیان تلف شوي دي.
په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د پایته رسیدو د هڅو په ترڅ کې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له واشنگتن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایدن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان هم ویلي چې د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې دي او ډاډ ورکړای چې واشنگتن دا مسله د کلکې ډیپلوماسۍ سره پر مخ وړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د نشه یي موادو د بدیلو کښتونو د ترویج په لړ کې د لوکاټو د میوه باغونو ښه نتیجه ورکړه ده. دغه میوه چې تر نورو ژر پخیږي اوس یې په کندهار کې په لسګونو باغونه جوړ شوي او د کرنې مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د دغه میوه کرلو ته مخه کړي. نورحال په راپورټ کې واوري. د لوکاټ نیالګي شپږ کاله مخکې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو فارم کې تجربه شوی چې دغه میوه اوس ښه حاصل ورکړی دی. د کندهار د کرنې مسؤلین وایي چې تر دې بریالۍ تجربې وروسته د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د لوکاټ نوي باغونه جوړ شوي چې د نشه یي توکو یو ښه بدل کېدای شي. دغه میوه چې د نورو په پرتله ژر پخیږي تر راتلونکي کاله پورې به یې حاصلات بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤل انجینر محمد الله وایي
نو دا د بسګر د پاره یو ډیر ښه وختي میوه ده. زه درست پر د ټولو میوه څخه در مخه رسیږي او هغه مارکیټ تقاضا چې څوک خلک لري هغه تقاضا پوره کوي. نو هغه پخوا چې و هغه پر زړو میوه جاتو باندې ټولو خلکو تمرکز کوي، خو اوس فلحال نوې میوه جات چې د هغو څخه د جملو څخه یو لوکاټ دی چې د لیبه کندهار کې ښه نتیجه ورکړی ده. فلحال هم په ارغنده او په بعض ولسوالۍ کې د دې باغونه جوړ شوي دي او د هغو څخه اقتصادي مشکلات تر ډېره حده حل شوي دي.
د لوکاټ باغ لرونکو وایي چې د یادې تازه میوې بیا هم په مارکیټ کې لوړه ده او باغ لرونکو ته تر نورو حاصلاتو ښه ګټه رسوي. عبدالهادي پر خپل ځمکه باندې د لوکاټو باغ کښېنولی. هغه وایي چې دغه میوه پر داسې وخت مارکیټ ته رسي چې نورې میوې حاصل ته نه وي رسېدلې. عبدالهادي د لوکاټو باغوان دی.
خلق چې په خوا یې واځي تاریا کړل خلک په خوا راځي سانو سره آشنا نه و دا خلک میوای لدل نه و هلو کار ټول د چتا په کړل کندار کې به دا نه پیدا کړی او چاتل شکر کړی وي غو پیژنل چې دا چی شدي حملو کې دا رقم په سلام یو کیسه زردالو دی هغه دا رقم یو شپتالو دی دا رقم نو په خوا دا میوي ټول ته وی نه و چې د خارجان را د خوا څخه دا میوي مرسره نه کوسول یا نور مملکت وڅخه زموږ وطن ته راځي زموږ سوداګر راوړل یا زموږ کاریګر راوړل نو اوس موږ هیڅ سات په دا خوشاله سمش په دا و
د کرنې مسؤلین وایي چې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو په ترڅ کې هڅې زیاتې شوي چې ځمکهوالو ته بیلابیل نوي کښتونه ورپیژني. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤل انجینر محمد الله داسې وایي:
بل بزګر خو هغه وخت اعتبار کوي چې د یو شی وویني او هغه ته یو شی وشکارسي چې دا شیل ته په کندهار کې نتیجه ورکړی ده، ځکه چې بزګر وسته کال خواري په کار ژي، د مځکه وبندې د ټولو مصارفات په دغه کېږي، نو هغه وخت دی دې ته زړه ښه کوي چې د نتیجه یې ولیدل، ځکه چې دا نوي نباتات دلته په د تحقیقاتي سیشن کې تحقیقات پر کېږي چې د دې نتیجه د دوی سره شریکه سي په صحیح دغه با انټرویو سره خلکو ته وویل سي، نو بیا دې زړه ښه کوي چې د هغه خلک چې خبر سي وي چې د دې د تلیدنه کړې ده غواړي اوس باغونه جن جوړ کړي چې او فی الحال وکندار کې دی موجود دي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نشه یي توکو پر ځای د پستې او انجه په ګډون بیلابیل بدلونه تجربه شوي چې اوسې مهم اقتصادي ارزښت پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ایران د اتمی موافقې سره د متقابل موافقې د راستنې دوه په سر خبرې په ویانا کې چې په رسمي توګه د عمل د ګډ جامع پلان یا جی سی پی او ای په هڅه شورت لري دوام لري. د ترامپ د ادارې په وخت کې امریکا په 2013 کال کې له دغه موافقې نه راووتله، په ایران باندې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول او نوې نورې هم ور باندې ور اضافه کړل. ایران له هغه وخت نه را په دی خو د خپل ژمنو ملاتړ ونه کړ چې دغه موافقې له مخې کړی وي او جی سی پی او ای په جریان کې پریښودل. ایران او امریکا دواړه اوس د جی سی پی او ای د شرایطو سره د متقابل موافقت راستنېدو ګډ هدف څرګند کړ. د اروپایي اتحادې له خوا د اوسنیو خبرو مشر کېدله چې وایي دغه هدف څنګه لاسته راوړلی شي چې په دې کې ایران، برتانیا، چین، فرانسه، آلمان او روسیه شامل دي، مګر د امریکا مهم ګډون. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې دغه خبرې جدي او ګټورې یادې کړې. د ویلې په خبرو کې اوس پرمختګ شوی دی، مګر اوږده لار په مخ کې پرته ده او زه فکر کوم دا مناسب ده چې وایم موږ د هغه څه په نسبت چې کار مو ورناخسته ډیره اوږده لار په مخ کې لرو. د جی سی پی او ای ګډ کمیسیون چې د خبرو څارنه کوي په دې تازه وخت کې د متخصصانو د درې میکاري ډلې اعلان وکړ چې د مخصوصو اقداماتو په احتمالي نتیجو باندې نظر ورکول پیل کړي چې جی سی پی او ای ته د امریکا د احتمالي راستنېدو لپاره او د دې بشپړ او موثر عملي کولو لپاره ضرور دي. او دوه نورې کاري ډلې د بندیزونو د لرې کولو غم خوري او ایران د خپل اتمی ژمنو په منلو سره بیرته راستنېږي. نتاق پرایس دغه اعلان ته هرکلی ووایه او څرګنده کړه چې د امریکا د خاص استازي رابرټ مالی په مشرۍ هیئت د ایران او امریکا د دواړو د اقداماتو پورې مربوطه تماسونه راسپړي چې دا به د متقابل راستنېدو لپاره ضرور وي. ښاغلی پرایس څرګنده کړه په داسې حال کې چې د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان په دې تازه وخت کې په مرکه کې ویل امریکا به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه کړي تر څو چې موږ داسې وضاحت او باور لاسته راوړی نه وي چې ایران به په بشپړ توګه د موافقې له مخې د خپلو مسؤلیتونو سره راستنېږي چې دا به اتومي پروګرام پوښښ کړي. دا به د دې څرګند شوی وخت څرګند کړي او دا به د غنی یورانیمو اندازه راکمه کړي په خپل هیواد کې به د غنی یورانیمو پراختیا. نتاق پرایس د موافقت لپاره موافقت اعلان کړ، همدا علت چې په ویانا کې ټیم همداوس ور باندې تمرکز کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.